کوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمع ترمن څه توپیر شته که څوک شمع ولګوي
نه نه توپیر نشته البته د شمع لګول یا دی ولګول هم نه دی په دین کې شاید په دوه کې هم دا شی نه دی په ځکه چې ورګیز نه شي خو اوس دی او بل په تکلیف باندې سکانیم لګوي مندوانیم لګوي او مسلمان ورته کې چې یا شمع یا دی ولګوي او په دین کې دا د دین جز نه ده هغه وخت البته چې راغونه نو لایټ نو خلکو به ډیوی لګولې هم دغه د تیلو ډیوی ځلې بیا د اوسه بیا شام شول او شام نو روسه د لایټونه شول د دې هیڅ ضرورت نه شو بس هغه یو ریواج نیولای دا تقلید دی
ډولونو وهل او د سندرو ریواج شته
ډولونو سندر د چې د هند تاسو پته ده د هند کلچر او د هند د خاور جدا د خو ډیره شاعرانه او ډیره په البته په مسلې باندې مالامال ده نو دا په هر وخت کې چې هر پروګرام کې وروکي کلوي ډول دنګ پکې افاند
او پښه ما د سیا ورېدلې دی په دیوالی کې خاص کړ چې کله ډولونه وحی د دې له خاطر چې شریر اروا دفکه د سې څشته
فکر نه کوم چې د سې څوسی
کنه لیکن
دیم چې دوه کې دی باندې شاید د دوه مطالعه نه لرم ډېر لږه مطالعه په برخه کې لرم ممکن وی به
البته باورونه هم ډیر دي په هند کې خو بیلابل مذاهب دي بیلابل دینونه دي او دا شی هم شته
بشماره
انجان صاحب د دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلای دی او کله سره به چر سره شریک کی که څنګه
البته شعر به ولا خو بخاله چې اوس سره نشته نه پېږم چې ته وي
کوم بیت هم تاسو په یاد نه دی
نه ولا په یاد نه ده بخانه وړم
ته په یاد نه دی
بشمار
انجان صاحب څنګه څو کال مخکې مو دیوالیه په افغانستان کې لمانځلې و
د کورنۍ سره تقریبا یو د کال مخکې
هغه ورځ څنګه و
د وطن هر څه چې دا هغه بیل خوند لري وطن مور ده د مور غېږه کې خو ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشاله بیل خوشاله لري خو د مور غېږه نه لري خو خامخا د هر څه خوند رنگ بدل شي
ډیر مننه انجان خیر دی
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجلې په دې برخه کې د څو نقطه مخکې یو شمیر کرکتون کې په دې باور دي چې بهرنیو هیوادو ته د ډیرو تللیو افغانانو د کیسو موضوعات زاړه دي د نقیدانو په باور کیسه هغه وخت خوندور وي چې موضوع یې شایسته وي او له تخنیکي اصولو سره سم لیکل شوی وي زموږ په وطن کې د وروستیو څو لسیزو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولي دي چې کېدای شي په هره ګړۍ یې یوه کیسه ولرو همدغه علت دی چې یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې له لویو پیښو وروسته ستر هنر رامنځته کېدای شي دغه حوادث خلک روایتوي خو نه دي کیسه هغه وخت لري جوړیدای شي چې له تخنیک سره سمې ولیکل شي یوازې له پیښو کیسې نه جوړی شي هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده د نوبل د جایزې ګټونکي عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې الوتکه یا له څو منزله ودانی خلکو ته ګورو ټول یو ډول ښکاری اما کله چې هغه ته ورنشتې شو ډیر توپیر سره لري کله دا فرق ته ځیر شو سر به مو ګرځي نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لورته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کوي شي په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي هغه څه چې د خبره نوې کوي یو هم پکې مکان دی یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنې د نوې ځای داسې تاثیر وي چې خپلو کیسو ته نوې رنگ او نوې خوند ورکول شي په دې اړه مې د تجربه کار کیسې لیکوال اکبر کارګر نظر اخیستی دی چې خپل له څو لسیزو راهیسې په لندن کې ژوند کوي نومړې مله شغلي کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پښتنه کړې ده چې زموږ په ټیکرو کیسو کې اضافي شریان تر سرګو کیږي یعنی کله چې په صحنه په دوو جملو کې روښانه دی شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخته وړي شي هغه لا څو ډول څو کر شو ته غزو کارګر څه
په پښتو داستان نثر کې چې ځنې کسان یو مطلب لرن ارائه کوي او ځنې کسان په ډیرو جملو کې ارائه کوي دا د لیکوالو د سبک او د لیکوالو د لیکنی د شیوی پورې مربوطه خبره ده خو په صورت باندې په معیاري او ستاندارد داستان کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه باید که وګدوي او که لړوي باید انځوریز شي، یعنی په تصویری بڼه باید وښودل شي او داسې وښودل شي چې خپله لوستونکي هغه صحنې ته یوړل شي او په هغه صحنه کې حضور پیدا کړي چې دی خپله وګوري. دا یو مطلب دی. بله خبرداره چې چوغړ ویوایم، پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا. مطلب مې دا دی چې زمونږ ادبیات زیاتره شعری ادبیات دي، شعر کرونه او پیړۍ لرغونتوب لري او ماضي لري، خو داستان په تېر لنډ داستان او ناول دا د تېرې یوې پیړۍ په کم زیات مخکې یا وروسته په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه رارسېدلی دی. دې داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی. دا موضوعات د شرایط سره، د جامع د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره، د پیښو سره رابطه لرلې ده. سره دې چې ټول داستانونه یعنی د معیارونو له مخې نه او د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي، ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، یعنی په هنري بڼه باندې داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشه‌ای بڼه لري. زیاتره موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود، سنت، خرافاتو پر ضد باندې، د سواد زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي، دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې وخت وو چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدیولوژیک جریان رامنځته شو. په دغه ایدیولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار کیسه وه او د فیودال او د سرمایدار کیسه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تېرې پیړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو اوسیان او یا یو توغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی، سره دې چې دا به میکانیکي وي. حتی د دې پخوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایل دی، یا په وروسته دی د امریکایي فرهنګي ستایل دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې ځان کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کم عمق ته داخل شي، ژور ته داخل شي، داسې لا لکه وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري، ناس په اروپا کې وي، د کلي د ماشومتوب کیسه به بیا بیا لیکي. کارګر صرف فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوي څه ورکوي.
خبره په زوړ او نوي کې به نه وي، که داسې مطرح کړو چې هغه افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوي دي، کډوال شوي دي، دلته یو د یوې رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. دوی که خپل کلی تر سیمایي، خپل کور تر سیمایي، خپل ماحول د پیدایش ماحول تر سیمایي ګورو چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي، یو هلته خپوړي وکړي، یو هلته لوی شي، او هلته ښوونځي ته لاړ شي، دا ټول حوادث او هلته چې د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي، په دې کې طبعا دا ټول پیښې، دا ټولې منظرې د هغه په تحت شعور کې ځای نیسي، او کله چې بیا داستان لیکي، د داستان د ورقو پر مخ باندې، د کاغذ پر مخ باندې، دغه فکري ذخیره هم لاره کوي، د قلم په پوسته والی نو په دې خاطر باندې ولیکل چې بهر کې وي او د کډوالۍ په بدل کې وي دا یو ډول نستالژیا سره مخامخ کیږي. دې واداره کوي چې د تیر زمان ارمان وکړي سره دې چې دا سبا د ستونزې ګاللې وي ناخوالې به لیدلې وي، خو خپل وطن خپل وطن دی، تا هم دغه دی، خپل کلی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کوم د کومې بېګانګۍ سره د کوم پردیوالي سره مخامخ کیږي دا هم یو تم دی چې تحقیقي. خو که لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو، هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه را بهر شوي لیکوال دوی یو نوی تم هم غزولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده، او هغه د دیاسپورا ادبیات دي. دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې د افغانانو لخوا نه، د پښتو لیکوالو لخوا نه پنځول کیږي. د ډېرې نمونې او ډېر مثالونه هم شته.
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته. ځینې کیسه لیکوال په سوژو پسې ګرځي، یو نیم وخت یوه حقیقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي، خو حقیقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي، ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده. ستاسو نظر څه دی؟
هر سړی د خپلې عقیدې په اصطلاح نوکر دی او د خپلې عقیدې د مدافع دی. زما په نظر باندې دغه د سوژو پسې ګرځېدل او د سوژو مسله مطرح کول دا یوه په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده. مطلب مدارې چې د خپل ژوند، د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې، دا خپله سوژه ده. ژوند په هر لحاظه کې یو څه چې کله مونږ مرتبیت سره مخامخ کیږو، کله د جامع کې مخامخ کیږو، کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو، د حوادث په باره کې سوچ کوو، دا ټولې سوژې دي. خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نشي لیکلی دا بېله خبره ده. یوه خبره بله دا ده چې دنیا، جهان، بیرونی ماحول، طبیعت، جامعه ډېر خلک ویني، ټول خلک سترګې لري. د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي، دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی، او هغه تصویر د سترګو له لارې نه ده کیږي، د پنسول کیږي. نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی، د ده فردیت پورې مربوط دی، دی کولی دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني، دی د حوادثو شاته حوادث ویني. تاسو وګورئ د یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی. کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران، د هغه د ژوند نه وروسته دوران په اصطلاح د هغې اټکل کوي کوي په خپلو اثارو کې، د هغې پیشګوئی کوي، او دا هغه پیشګوئی په اثر باندې دی دغه اثر پتوي. لیکوال هم داسې دی، یعنې په مجموع کې لیکوالان د خلاق دي، د میکانیکي څه نه ویني. نو که چېرته داسې حالت راشي د یو لیکوال په یاد باندې یو څه حوادث ویني، هره لحظه سوژه ده. ژوند هره لحظه سوژه ده، که دا مهاجرت دی، که دا په زوره باندې د خلکو را ایستل دي، که دا خلک په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي، په درو وهل دي او سنګسارول دي، دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده. او دا 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 داستان ته او هنر ته لاره کوي، او هنر دی چې انسان تفکیروي.
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم، په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، د کیسو لیکوال زیات شوي دي. دې بدلون ته بیا هیل زیاتیږي چې تکړه لیکوال او ښې کیسې به پیدا شي، او شته هم. که څرنګه؟
زه له دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوي دي، او خاصتا امید دوی ته بې حده زیات شوی دی. اوسنی لیکوال، اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځوي یا منځ راوړي، دا د دیارلس سوه څلویښتمو کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د د لیکوالو په پاندا په دغه د چاتنه حتی اوچت دي. یعنې په هغه وخت کې پښتو داستان بالکل ډېر نوی او ډېر ځوان و، ډېر ماشوم و، خو دوی د نورو امکاناتو یعنې د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره د هغې نه د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او ښه او په ژوره توګه بندوي. نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري، هم پیغام لري، هم جوړښت لري، هر څه په دې هم تصویر لري. په دې خاطر باندې دا امید بېحده زیات شوی دی.
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ، خو له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
افلاطون وایي شاعري تر تاریخ حقیقت ته نږدې ده. د اتلسمې پېړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوئ او شاعري مه هېروئ چې نثر لیکئ. د کاملې عزیزي په شاخ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بې باکه ډمه نه یم سې د بلیله وږي د لاس را بیل کړم، زه به ستا معشوقه څو څو وار ښکل کړم، سلالی به مې خوشحال ساتي تر عمره، په وړه وړه خبر باندې رژیږي ما د زړه په وینو هر وخت را پاللی، اول خدای او بیا مې تا ته در سپارلی. یا نازکې سما نیمه عمر دې ستا شي، ملکې د ښکلا تاج دې در په سر سا، سما د ښکلو سترګو یار دې مبارک سا، ته لایقه ده همدې حسن لایقې، ته د ښار یوه نازکه شهزادګۍ یې، زه د هسکو هسکو غرونو لیونۍ یم، پسې تېره مې ښه ډېره زمانه کړه، دغه زړه ته مې هېڅ لاره پیدا نه کړه، ته ورځه زه په رڼو ستورو مینه، زه نور ستا لالي ته نه ګورم آغلې، نه یې سترګو کې ډوبېږم نه ورکېږم، نه به کله ورته بېرته راستنېږم، سې ګلاب نه یم نو نه پسې رژېږم، دخلیک در سر واخل لیبنایا که یلوله زمانی ورست یلوله، ایوانجی لیدا چه پستورو دمینا، ایو شایرکا شبنا دهاز کو غرونو، ستال خلو خلو سترگو الهام اخلی، سی پتورور بلدی و هلاسونا دال هغی وغمی هم انتقام اخلی، دا هندارې ماتوي چې ته ورګورې، دا سپوږمۍ سره کې نه کړې تا ته ګورې، لیونۍ په ترغمو کې ټپې وایې، نه له ژونده نه له مرګه نه ویرېږې، مګر نه ګل پوهېږې دا ویرېږې، د مینو جنکیو له سلګیو، د مینو جنکو له اسویلیو.
لاغلی عزیزی مننه. د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړۍ پیړۍ کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغیشي. تېره اونۍ د پابلو پیکاسو یو رسم په $1.9 میلیون خرڅ شو. دا انځور پیکاسو له نن 1.5 کال مخکې کښلی و. د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري، نوم یې دی شزه له ساعت سره. په دې رسم کې ظاهرا چې ورته ګوري بانجاني رنګه، شین رنګ، سور، زیړ، کم رنګه زیړ، زرغون، توربخون، زرغون، سپین او تور رنګونه کارېدلي دي. په انځور کې که چېرته څوک دقت وکړي یوه ښځه ښکاري او د دې انځور څېړونکي وایي چې دا مېرمن تیرس والټر ده، والټر یو فرانسوي ماډل و چې په پیکاسو مینه شوی و. تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلي دي. د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده، پروسه شکل په 8.5 میلیونه او 5 لکه ډالر وپلورل شو. د 6.5 ساعت سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی. د ده تر ټولو قیمتي اثر 8 کاله مخکې په 1.3 میلیونه ډالر خرڅ شوی و. پیکاسو په 1871 کال کې په اسپانیا کې وزیږید او د 2 کلونو په عمر په فرانسه کې مړ شو. په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایټالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په 970 میلیونه ډالر پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 500 کاله مخکې رسم شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیږي. د نه تسلیمیشم په نوم ناول ځوان کس لیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی. دا کتاب په 160 مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خپرندوی ټولنې چاپ کړ. د نه تسلیمیشم ناول شغلی نوري هغه وخت لیکلی چې دی د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د 5 د 4م ټولګي محصل و. دا کتاب اوس بولی ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به حق افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د روانې میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له ښاغلي نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولۍ څو ته رسېدلې ده، د همدې نه تسلیمېشم ناول کیسه به په لنډه له دوی څخه واورو.
د ننګیالی په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کریکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت فرعونیت دنګې منارې راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د ده مخنیوی کوي، کاذب غرور ورته ښکاره کوي، د ده د دندې ممانعات کوي، د ده د ګډ ژوند ممانعات کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بېلابېلو بهانو پلمو او اخوا دیخوا موضوعات ورسره نښتې کوي، دی ورسره مبارزه کوي. هغه کوم ستونزې او ننګونې چې دی په ژوند کې ګالي په کتاب کې شته، یعنې د دې کتاب په لوست سره یو ډول مبارزه هم زده کولی شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولی شو، د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلی شو او په ټوله کې د نه تسلیمېدو د مبارزې سرلاری او د غوره ایدیالوژۍ فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر اشو بولیته نوري صاحب، د بولی د هدف په اړه که دا راته توضیح کړئ چې دا کتاب مو څرنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان راستنیدونکو افغانانو سره به څرنګه مرسته کوي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کله چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل، اول ته نور د غوی د پاتې کېدو د لپاره کومه کړنلاره برنامه نه درلود او ویسلې د دوی د لپاره لومړیتوب وګڼنو. کله چې په ترخم د افغانان راوختل، ال د پنغالي کې ورته رسیدګي پسخته ځکه کېده چې تازه بهیر پیل شوی و. دراوستلو خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمني لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو غږیزو ټلیفوني اړیکو ته ضرورت درلود او ورسره په بیلابیلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنایي تذکیرې او همداراز نور موضوعاتو چې په هغې کې ورته تر یو حد رسیدګي کېده او دغه دپاره ورځ تر بلې دا هم برنامې فعاله کېدې او خلک ورتلل، چا نغدي پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلېږه، چا همالته دیګ باندې کاوه او اخلی پخلی ورته کاوه او هغوی لاسنیوی کوه چاورتا نغ دی ویشلی. ما فکر وکړ چې خطه خو لیکوال خو ځان ته نوې متخد ادب یو لار وایي، نو ستا به ووس کې سوي خو چې زیات وسلې ورسي یو زر افغانۍ دي، د کډوال ته به ورواسته، یو دغوی ته به پیدا پیسې چې ور دی کړی، نو کیسه به ختم شي او دغه پیسې دي وس کې ورغو دي لیکلي. مې فکر وکړ چې نه، زر افغانۍ وست نه رسي، حتما ستا کې داس یو څه شته چې هغه د زر افغانۍ نه ډیر معادل نتیجه لري. فکر مې کول چې راځه تا خو یو ډیر کتابونه لیکلي ژباړلي او پنځولي دي. نو د دې کې حتمان یو کتاب غوړه کړ. نو هغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځولي برخه مو کنفرم کړ چې په دې برخه کې بیا د تسلیمي ګم پونم د غناول مو په دې خاطر را مخته کړ چې یو نوم جالب و بل د کډوال چې په زور رسنه شوی ول د دې لپاره یو جالب نوم و. او درېمه خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و نو ملګرو ویل چې دغه برخه را مخته کړه. نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړو دا کار هو ملګرو ویلي ادیبانو د ادب د بن بلبلانو دا خبره کنفرم کړه چې دا کار په تاریخ کې چانه ده کړی. یو تهداب کې خود شو یو بنسټ کې خود شو. د دې کار څخه زما شپږ موخې وي چې یو خدا فرهنګ دودولو چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتاب ویشنې دودو ګرځوو بخوا چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې د خپل منځي نښتو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام تللی غواړو هغه پیغام کینسل کړو. ورته ووایو چې په افغانستان کې د کتاب ویشنې فرهنګ هم دود ګرځېږي او بلکې موږ چې چا ته دا بولي ورکوو هغې سره یو تړون کوو قرارداد کوو او دا غواړو د یو تاریخ یوه برخه وګرځوو.
تر اوسه بولي څو ته رسېدلې؟
تر اوسه دوه بولي وهل شوې دي. لومړۍ بولي د شینوارو یو ځایي هستوګن 5000 افغانۍ ووهله. دا د بولي په لومړۍ ورځ باندې لوړ مقدار و. دوهمه بولي بیا هم د بټي کوټ ولسوالۍ یو ځایي هستوګن البته د بټي کوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلي هستوګن ځای چې دی هغه د هیواد لیرې د ناروې پوستو ښار کې اوسېږي هغه له لورې وهل شو چې 8000 افغانۍ وه. نو درېمه بولي لا نه ده وهل شوې او لامل هم همدا دی چې ملګري وایي چې ته بولي ته وخت وټاکه یعنی بولي که ته ورځ او دوه نه ټاکې نو دا خو بیا بولي نه شوه. نو ما ورته ویل چې نه موږ بولي معین وخت ځکه نه شو ټاکلی. لومړۍ ورځ کې دا خبره ورته کوله چې کتاب ویشنې فرهنګ دود ګرځوو دا به بیا ونه ګرځېږي بل کډوال یوه ورځ نه ده دوه نه دي نو که سټاپ شي دا بهیر نو زموږ نه به هغه فرصت له لاسه ورکړو. نه کډوال خو لا هماغه سره روان دي. نو خیر د دغه د کتاب ویشنې فرهنګ د خاطره به هم موږ دا پروسه وځنډو. نو بیا هماغه و چې یو څلور ورځې د مخه ورته موږ د پنج شنبې ورځ ډیډلاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي. نو دوه بولې یعنې تر اوسه وهل شوې دي. درېمې ته به تمه یو او ملګري په دې ټینګار کوي چې درېمه بولي باید هغه وخت وهل شي چې کله فاینل ورځ وي او درې ساعته څلور ساعته وروسته پاتې وي. نو دغه وخت ګروپ موږ ورته واتساپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شاربل کیږي او اپډیټ معلومات پکې ملګري لولي. او که ملګري داسې مشته دی هغوی ویل چې فاینل بولې ته په تمه کیږو چې نیلامۍ کې څوک مخکې ځي او بیا ورسره هماغسې رقابت هم ووهو.
ستاسو پیغام څه دی؟
غوښتنه مې له نړیوالو او ملي ژورنالیستانو دا ده چې دغه غږ منعکس کړي لکه څنګه چې ازادي دغه خبری پوښښ دي ته ورکړ. دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې وخت کې د سکوت له انزوا عادي خواسي او دغه موضوع رسنیز کړي څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغوی چې وس لري دغه بولې کې برخه واخلي دغه تاریخ په خپل نوم کړي او پیسې حسم کډوالو ته سپارل کیږي. که یو سړی غواړي 3000 افغانۍ لاس په لاس وسپاري هم کولی شي. که یو سړی غواړي دغه کتاب واخلي او بیا پیسې افغان کډوال ته ورسیږي هم رسیږي. نو موږ په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیلابیل رسنیو کې په هغه حق لمن مرکی کړی دي کله ته غږیږو نو وخ بډیر ونیسي. نو په دې هله چې په دې کې رسنوال او رسنیز ادارې په خبري پوښښ کې او ملي او نړیوال سوداګران په کتاب په بولی کې په رقابت او سیالي سره ورشي.
له شغل نوري څخه مننه. په دې هله چې ټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي. له همدې سره ازادي راډیو مجله رانغاړم. زحمت چې بر لته سو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
Oh, غم زهید انسان خجل تر هر اسیانا شو غم زهید انسان خجل تر هر اسیانا شو دشت دشت می چکا ودا